د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې اسمان څکي ودانی او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نښه سول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل سول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت ملاتړی وو. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه لسپارولو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبلیو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې او وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسالې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
یک زمانی که شوروی در افغانستان
یه وخت چې په خوانی شوروی اتحاد په افغانستان کې او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د ځینو نورو هیوادو په مرسته د پاکستان لاري د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمیل پټ پروګرام پلی کړی و، استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو. تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11مې مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11مې وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ عزت جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ کې مطرح وه. په کمپاینونو کې یادونه کېدله او په لومړي قطار او په دوهم قطار کې.
لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11مې راوروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان پکې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبلیو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه او ښاغلی بوش دا پیغام
ولیږئ. نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخته هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ شوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه شي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو، یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وشي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلېدو وه. له یوه لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامداره کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوه چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډېر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو.
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم سي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه سوي چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختمې شي، نه د لاسلیک له لارې، بلکې پر دښمن په وژونکي ګزارونو. یوه ټاکل شوې حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک په رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبري او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2018 میلادي کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالډ ټرمپ د جمهوری پال ګوند له اړخه بریالی سو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یوه عمومي موضوع وه او هر کاندید ورته خپله طرحه درلوده. ډونالډ ټرمپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپله کړه او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې له لارې له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل،
موږ باید ووځو. له طالبانو سره مو ښې کتنې درلودې. موږ له دې هېواده ووځو او خپل پوځیان کور ته راولو. هغوی له شاوخوا 20 کلونو راهیسې هلته دي. دا ډېره موده ده. دوی په دې برخه کې د تروریستانو ختمولو لپاره ښه کار کړی. دا اوس د نورو هېوادونو کار دی چې ترهګر له منځه یوسي.
په 2000 میلادي کال کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشری دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2000 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود.
زه اوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم، دوه جمهوري غوښتونکي او دوه ډیموکراټان. زه به دا مسأله پنځم ولسمشر ته په میراث کې پرې نږدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه او امریکایي ځواکونه د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر 2 لسیزو وروسته بیا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي، خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هر پریکړه به د نومبر له 15 یعنی د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
زما وړاندوینه دا ده چې د افغانستان قضیه به د لومړۍ درجې مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډېر اغېز ونه کړي، خو دا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکي ګوند یا کاندید لخوا کومې پرېکړې او تګلارې غوره کېږي هغه په بشپړه توګه جلا موضوع ده.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی رلو.
افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شوزو روغتیایي ستونزې زیاتې سوي. افغانستان کې د شوزو روغتیایي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له کبله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځانګړې توګه په جنوبی ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزي له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دی چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د باندې تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند ته تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کوم، دوباره وایم بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځان پر مهال کیلومتر باید شار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسه، موږ ته یو قابله یو ډاکټره استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شزي بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. شزي ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شزي نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبی ولایتونو د یو شمیر لیرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په لیرې پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکې رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مړه سوه.
د خوراکي توکو کمی د متوازن خوړو نشټونه او د تغذیه پاړه د پوهاوی کمی له غستونځو غنل کیږي چې لکبل شتي د امیدواری او زیژن پر محل د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغي اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
ښځې بېچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونې سره مخامخ دي. یعنې هغه اقتصاد یې ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسېږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بېخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولی د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولی خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کومې ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلی، ډاکټر ته نسي ویلی، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کنی ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلیت سره مثلا شریک کړي خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکو رخصانه بیاوی ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنه ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي. موږ ته په خپل ساحو کې ښځینه ډاکټران مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې څه زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوای نسته مش قابلیت نه لري چې ساحو ته مثلا لاړ شي خلکو ته اما په هوای وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دی باید مراعات کړي. دا سه ډیر مشکلات ست چې شذې بیچارهګان سره مخامخ دي او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحی مراکز ته، صحی کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
دنجن په شونځي کې داول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیما، معلمان، خالات ټول شي سی وي.
لیا ور خالات سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زما ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په افغانستان کې څو ورځې وړاندې بیا د کانکور د ازموینې نتایج په داسې حال کې اعلان شول چې د نجونو ګډون بیا هم پکې نه وو، نو ځکه موږ غوښتل چې د زده کړې په حق باندې خبرې وکړو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د کډوالو د حقونو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي. له نوموړي څخه مو په پیل کې پوښتلی چې ولې د طالبانو حکومت ځوان نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي.
خدا خو اوسنی نظام همیش لکه کم وخت نه چې دوی په زور راغلي دي او هیواد په زور نیولی، د دوی برنامه هم د پاکستان برنامه ده چې هغه مخې ته بیایي چې وشي کولی افغانان د ته مجبوره کړي چې یا هیواد پرېږدي او تر څو چې هغه لوستي ځوانان چې کوم په هیواد کې دي هغوی خو به راووزي ووزي چې دوی ته هغه لاره هواره شي او دوی باندې څوک انتقادونه په هیواد کې ونه کړي. او افغانستان همدارنګه د ګاونډیانو او د هغه هیواد دښمنانو چې ټول پوهیږو چې پاکستان او ایران افغان دی دوی نه غواړي چې افغان پرمختګ وکړي او سلو نورو کلونو ته شاته وګرځي. دا د هغوی برنامه وا او برنامه اوس نه دی. دا برنامه د دوی د پخوانه دا پروګرام روان دی او تر اوسه پورې دغه ادامه لري. د طالبانو په نوم طالبانو دغه کوم حاکمیت او کومه ډله چې رامنځته شوه دا یو پروژه وه او د پروژه به پاتې یو پروژه تر څو تر ژوندي دی غلام به وي او لاسپوسي به وي.
راځو دې ته د تحصیل په حق باندې خبرې وکړو. دا د هر وګړي اساسي او بشري حق دی. څومره افغان ځوانان له دې اړخه دوی صدمه ورته ورسوله؟
دوی ته نه یوازې چې روحي صدمه اړولې ده بلکې هغوی د تحصیل حق ترې اخیستی دی. هغوی نه یې کوم جرأت او همدارنګه کوم انساني حق او حقوق چې هغه ترې اخیستي. دلته اوس دوه لارې وجود لري د پاره کنه چې یا خو به دا کې چې همدغه ځوانان چې دوی نه تحصیل حق اخیستی دوی همدغه سره لکه څنګه چې د ظلم لاندې به ژوند کوي او یا به پاسېږي پاسون به کوي. نو دوه لارې لري. نو هم فزیکي هم منټلی او روحانو دا خلک نارامه دي او د ټولو نه ستر جفای چې د ملت تر شا کړی دی هغه دا دی چې دوی نه هغه بیسک انساني حق او حقوق ترې اخیستی چې هغه تحصیل دی. چې په قران کې هم خپل حز دي. په قران کې نه دی راغلي چې تاسو به انجونی یا الکان به تعلیم نه کوي. تعلیم فرض کړی دی په ام انجونی کې الکان به ټول تعلیم فرض کړی دی. او کدا سی وی چې دوی وایي چې مثلا دغه تعلیم دا چې هر دلیل دوی لري خو د یو دلیل خومده دلیل دا دی چې لکه څنګه چې مولا فضل الرحمن ویلی وو چې دوی تعلیم نصاب باندې کار کوي ترڅو وشي کولای په تعلیمي نصاب کې د پاکستان ترمن دغه اړې کې ټینګې کی. نو دا څه معنی لري دا خبره؟ دا خو ډېر عمیق معنی لري که څوک پوي وي په د باندې دا خو هغه شیان په کې اضافه کوي لکه څنګه چې زمک قهرمانان زمونږ ازادي غوښتونکي لامان الله خان او احمد شاه بابا دغه ټول لونیسه دغه به ټول دغه لاسته راوړنې دا ټول به په داسې شکل په کتابونو تعلیمي نصاب کې اضافه کړي چې هغه د پاکستان ګټه پکې وي. او که چیرته دا خلک وایي چې دا تعلیمي نصاب خراب دی او ټول قرآني کې سمه ده ټول د مدرسې کې په ده فکر وي چې حکومتداري حکومتولي او دغه مسایل چې دي دا په کنز مونه او خلاصه او په دغه شیانو باندې نه کېږي. دا ساینسي مضامینو ته لري، دا اړتیا نور مضامینو ته لري، نه یوازې په دیني مسایلو باندې مخې ته لري. افغانستان 99% مسلمانان دي. شکر هر یو په قرآن تعلیم پمدارګه په تعلیمي زده کړو سمبال دي. ام دوی نه کتا څه پښتنه وکړي دا غو مشر مال واکداران نه پښتنه وکړي قرآن په تفسیر ور نشو لوستلای. مګر په افغانستان کې شکر الحمدلله هر یو کتا څه وګوري که هر یو نه نو په هر کور کې نیمایي قرآن لوستلای شي. په قرآن باندې پويږي، په معنا باندې پويږي، په تفسیر باندې پويږي.
د قصه عبد الکسان چې کامیاب شوی دی د دوه ډاله کې د څه کسان کانکور لاله نه کامیاب شوی دی او دوی لوړ زده کړو ته لار پیدا کړی ده چې البته د خپل ټولګیوالو په خبره چې دې کسان اته املان درلودله دا کسان امدسی بیا بیرته فارغوی په دې راته خبرې وکړي چې دلته د دې لپاره چې صنفونه خالی پاتې نشي دوی مقصد کسان کامیابی چې په صنف کې کېنی دا څومره زیان ده په خپل ځوان ته چې بې سواده کس فارغږي او بیا هیواد ته بده څوکي.
اوله بدبختی خدا ده چې غټه بدبختی البته چې په ټول هیواد کې یو وخت بدرې لا کنه ډیر شاوخوا وګړو د کانکور از موینه ورکوله په هغه هیواد کې نن 15,000 کسانو په کانکور کې ګډون کړی. دنا غټ شرم دنا غټ بدبختی دا فکر کوم چې دا به نه وي. او بل دا چې تاسو ویلې چې چایل قانون اور کړی دی او څو کامیاب شوی دی د کتابن دا چې کسان راغلي دي چې هغه وي به په هیڅ نه پويږي هغه وي به په خپل عمل نه پويږي په سم کې به اخر نمبر یې دا کسان په جنما چې هغه خپل د سم حوال نمبرګان فارغ شوی دي هغه پاتې دي په کانکور کې. مګر متاسفانه چې دا چې خلک فکر راغلي چې هغه وي به په هیڅ نه پويږي خو سید هغه خو به کامیاب شول سنفونه بډکی دا به دنه دوی چې شي کوي بیا په فونو کې بدوي سکه ځکه چې یو کس کا ټپ ماسل وی او هغه په هغه معیارونو د ټپ معیارونو برابر هغه سبا ور فارغيږي نو د په ځای چې هغه ټولنه د ګټه ورسیږي دا غره تاوم نه وړي وي. او هغه هیواد د دومره شاته پرې خدای چې د ټکنالوژي له مخه نه چې په باغوي ته په انلاین شکل یا په نورو ډولونو باندې هغه به یو ریسرچ او تحقیق هم نشي کولای. نو دا لویه ضایع ده چې مخ د درې کال کېږي هم د انجونو لخوانه هم د الکانو لخوانه درې کال کې مخ تقریبا داسې فکر وکړ چې لکهو کسانو موږ فارغین ورکول او په لکهو کسانو به کانکور ورکاو او هغه به خپل تحصیل ته ورکاو هغه لکهو کسان به برخه پاتې دي او دا هیواد یې 50-70 کلونو پورې بیا ورسته شاته وغورځوي.
وخت د تیریږي انجونې مکتب ته نه پریږدي له شپږم ټولګي پورته لوړې زده کړې نشي کولای. د ښځینه ډاکترانو د شمیر کمښت څومره بیا خپل افغان میرمنو ته صدمه رسولی شي؟
خدای خو که موږ د افغاني هغه عرصه یو طرف ته پریږدو هغه علمي بحث هغه دسي هغه وطني بحث که
دلته ودانګما هغه دا دی چې کچیرته دوی فکر وکړم دغه وسنۍ د کوم حاکم نظام د دوی مرمنې مریران کیږي خو دوی خوشاله دي چې دا ټول خپل مرمنې او دا ویسي پاکستان ته او نور هیوادونو ته او نارینه ډاکټرانو ته وړي نو کدا خپل غیرت وی غیرت مونږ غیرتیان یو مونږ فلان یو بستان یو نو دوی وسه کوي بیا دوی دا منی یو نارینه راشي او دوی د ښځو معاینات وکړي خو نه داسې نه کوي دغه مسایل دي چې دا خلک نشي کولای دا خلک یو خدا دی چې خزینه ډاکټرانو حق حقوق واخیستی دویمه دا چې هغه خزینه ډاکټرانو چې اوس به فارغې دي درې کاله ډېری خلک په آخري سمسترونو کې ول یا په آخر ښوونځي په آخر کال کې به ول هغوی به اوس وخته فارغانېدلې او وظیفه کول او د هېواد خدمت به یې کول خو اوس بدبختانه د هغوی نه یوازې چې دا حق واخیستی د هغوی د ژوند سره یې داسې لوبې وکړلې چې تر څو ژوندي وي د دوی په نفسونو کې او د دوی په زړونو کې به طالبانو ته نه یوازې کرکه او هغه بدې دعاوې چې وي هغه به د دوی د زړه نه راوځي نو تعلیمي حق خو یې ورنه واخیستی د هغوی هغه عزت یې ورنه واخیستی هغوی نه یې هر څه واخیستی نو تاسو فکر کوئ چې دوی به همداسې کینی دوی به همداسې غلي پاتې شي نه خو که چېرته بیا هم دا خبره یادونه کوم که غواړي چې همداسې دغه ظلم تر سیوري لاندې ژوند وکړي یو خو به دا ژوند کوي او یا به دای چې پاسون به کوي داسې وایم چې دغه اوسنی نظام حاکمان دوی د خپلو اولادونو ته ول وګورو چې د دوی لورګانې لوڼې چېرته درسونه او تعلیمونه کوي په مصرۍ تر سطحه پورې پاکستان کې او په قطر کې په نورو هېوادونو کې دوی نجونې او لوڼې هلته درسونه وایي او تعلیمونه کوي نو دا خو خپله دوه ګونې چلند دی غیر اسلامی چلند دی چې د افغان مېرمنو سره کوي زه خو بیا وایم چې دا برنامه ده دا پروژه ده کچېته دوی ځان ته افغانان ویلی او افغانان وی نو افغان خو د بل افغان کو در زوري نونجونو نه حق اخیستې دي هغه فزیکی له لحاظه خو هغه به دغه نه په کورو دل داول نه تر اخره پورې او دوی هغه روح هم به نارامه وي داخله نو همیش کلونه کلونه خو دلی دي چې په افغانستان کې د نونجونو حق البته همیش تر خپل اند شوی دی دا وسنی نظام نه غټ ظلم د نونجونو په حق کې د افغانستان په تاریخ کې چاره ده کړی
bale دوی بار بار په خپل غوندو کې وایي چې افغانستان کې امنیت د خلکو ولای شي خپل ولایت تلړ شي یا نور کسان چکر لپاره بیل بیل ولایتونو تلړ شي څوک چې دنه وایي جنگ نشته جګړه نشته سړي صاحب کومګه دوی وایي چې په دې کې آرام آرامي ده مړي ټول خاص دي هیڅوک نشته د افغانستان اوسنۍ وضعیت له اجري سره نشته څه کولای
همداسې ده ډېر چاله بیٹه کړه اشاره وکړه دوی چې امنیت دی چې شي امنیت کته سه فساد وګوري خدال ته خدان نه خلک خودی کنه زکه دغه ابل ورځ یو چا سره خبرې کولې افغانستان به تازه راغی وې دومره غټ ترین فساد د تاریخ په ټول کې نو شوی چې وس روان دی په افغانستان کې یو تذکرات الکترونیکی تذکره باندې چا پیسې نه دی ورکړي کول کړی هغه ځینې فیس به یې کړه سل 300 افغانۍ به یې بس سو ډالر یې خلکو نه سې دی یو د یو نمونه ده د الکترونیکی تذکرو په خاطر خدا خو یو غټ بزنس روان کړی دی کنه او دا څوک چې وې امنیت وې امنیت دی هغه سره طالب لا بیګران نظام شوټه یم خو دوی کار څوک وایي چې امنیت دی په افغانستان کې څوک چې بیا د هواد بهر دی ول د خپل فامینون التن را لې کامنیت وی ول خپل مور پلار خويند ورونه او د زامن چدلته په امریکا او اروپا کې تعلیمونه کوي په خاصه ته تعلیم کوي ول دوی خپل اولادونه نه لګي هواد ته او امنیت د چی شي کوم امنیت د تاسو خود سره لګبند راوځي تاسو خود د کابل د خار لګ دی او اطرافونو ته ولاړ سي په کابل خار کې خپل د نن سوګام نه دی هر اخواته چې زه یو کس د زوالاړو د فکر کوي چې بس تعقیبېږي به 4 ساعت
هم دغه درس نه یی کار چې نه د خپل څومره په افغانستان کې د فساد لامل ګرځي ځکه هر څوک چې بیکار استي فکر منفي خواته ځي تحصیل ته نه پریدي کار ته نه پریدي د څومره د فساد لامل کېدلی شي
څومره چې انسانان بد لارې ته ځي یو د غټترین عاملونو نه دا چې بیکاری او بیروزګاری ده په هواد کې کنن غلا کیږي که په هواد کې نن څوک وژل کیږي په هواد کې که څوک یو بل ترور کوي او وژني او بې عزت کوي دا ټول د وجه ده چې د خلک بیکار دي تعلیم خداسي بیا هم د څه و چې بس پانتون به وو خلک وتلل حداقل هغه نیمه ورځ به فکر به بدل او تعلیم او تحصیل ته بیدار به تاسو فکر وکړئ چې یو کس د څه شپه ورځ کوټه کې واچوي او بهر یې مه پرېږدئ نو بل اخر هغه خپل مړ کیږي مرګ خداسي نه ده چې ته یوازې به یو کس ووله بس مړ شو تاسو یو انسان هر ورځ مړ کوي دنه غټ ظلم شته دنه غټه ګناه شته هر ورځ افغانان په خپل دنه کور کې وژل کیږي تعلیم نه کوي بس ټول ورځ کور کې راځي هغه به ډېری به اولاددارۍ ډېری به ځوانانی ډېری به پیغلی یالته هغه به ټول ورځ کور کې ناشتي بس یو بل ته وګوري نو دا په دغه څنګه هر ورځ وژل کیږي دا خلک
تر اوسه ولستا زداکړې د دوی معنا کړې د دوی مقابل کې ټول یو لاس نه کیږي نه راپورته کی په دې خبرې کو آی امکان لري چې ولس خپل مبارزه وکړي راپورته سي او یو مثبت لار به ولري
ولې نه تاسو د بنگلاديش هغه ولیدای بنگلاديش کې هم دغه ځوانان لا پاتې دل هغه د حکومت درته نظام تبدیل کړي د کلونو کلونو نظام یې تبدیل کړي ولې چې دوی مجبور شول همدغه ځوانان محصلین ول تنګي تنګي ځوانان د شلو پنځه ویشت کلو ترمنځ دغه ځوانان راپاڅېدل د بنګلادیش صحیح نظام یې درته له منځه یووړ بل دا کار یې وکړي ځکه چې دا خلک په تنګ راغلل نور بیا هم دوه لارې لري ما مخکې وویل چې یا به د همدغه جبر لاندې ژوند کوي او هر ورځ به مړ کېږي سره او یا به راپاسېږي پاسون به کوي
دا وضعیت که همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی څومره خطرناکه وینې
که دا وضعیت همداسې پاتې شي نو موږ به اتلسمه پېړۍ کې به ژوند کوو ځکه چې که دا وضعیت کال دوه کاله نور هم دوام وکړي دا څه چې شته ځوانان دي کدرونه دا خو به هېواد پرېږدي او ولاړ شي د هېواده په هلو لارو په کوښښ کوي چې داسې ردي ته ولاړ شي تر څو هلته دوی وشي کولی خپل باقي مانده ژوند یا هغه کوم تعلیم او دی چې په زړه کې دي هغه به کوي که د هغه په قانوني او غیر قانوني لارې دا کار به کوي او یا نو که نه وي نو هغه د جهالت دوره کې به ژوند کوي ځکه چې د هېواد ستا کدرونه ووتل د هېواد ستا تحصیل له منځه ولاړی هېواد کې ستا فرهنګ له منځه ولاړی نو ته هېڅ سم نه یې نو ته هېڅ نه لرې چې هېڅ نه لرې نو دنه دا مړ هېواد یې نو ډېره خطرناکه ده غوسه پورې اوس هم موږ کلونه کلونه شاته غورځېدلي یو که دا ادامه پیدا کړي نو موږ به اتلسمه پېړۍ کې ژوند کوو هغه کدرونه چې په تېرو شلو کلونو کې د دکترا او ماسترانه پورې تحصیل کړی وو هغه یې لاړل اوس پردي هېوادونو کې مزدوریانه کوي دغه کوم انرژي چې لري هغه پردي هېوادونو کې مصرفوي او چې کله مرګ ته نږدې شو بلاړ شي خپل هېواد ته په دې معنا چې هغه هېواد به د نور د مړو هېواد وي هره ورځ د ځوان په حیث چې زه دلته تحصیل کوم فلانه ما ته هلته داسې ورځ نشته چې زه د هېواد په اړه فکر نه کوم زه چې دومره هر څه دلته په دې هېواد کې امریکا کې لرو هر څه هغه که تاسو وګورئ بیا روحان موږ په افغانستان کې یو نو تاسو فکر وکړئ هغه هېوادوال مو چې په خپله دننه په هېواد کې دي ماسټري ډیګریانې په لاس کې دي هغوی به څه کوي هغوی به څه حالت لري دا وضعیت ګوري کار نشته بېروزګاري ده او په چوکیو کې داسې بې سواده به ناست وي چې هغوی په شلو کلونو کې په غرونو کې ژوند کوي او هغوی ستا په ځای ناست دي په چوکیګانو کې او په ډالري ماشونه اخلي او ته یو ماسټر او دکترا لري او ته آرام په کور ناست یې او بچي دې درته ژاړي نو د دننه غمیزه بله نشته فکر کوم په هېواد کې روحان دا انسانان آرامه دي روحان هغه خلک دي چې دوی روزانه وژل کېږي نو دا خلک یا به ډېری یې پردي هېوادونه تللي دي او کوم چې پاتې په هېواد کې دوی به هم د هېواده بهر وځي او دغه خپل زده کړې تحصیل دغه په بهرني هېوادونو د نورو هېوادونو په جوړولو کې به یې مصرفوي
چې هغو ځوانانو ته هم یو څه ولرو چې دوی په هېواد کې دي او نشي کولی زده کړې وکړي البته نجونې یادوو دوی ته به موږ او تاسو څه ډاډ ولرو
امید شته ځکه داسې نه ده الله پاک هر څه ګوري دا خلک لکه څنګه چې په تېر وخت کې نن نه څوویشت کاله مخکې همداسې اوی راغلل بېرته اویل ولاړل وتښتېدل خیر دغه تورې شپې به هم تېرې شي ځکه هره شپې به نه وروسته ورځ ته سړی باید حقیقت ووایي دوی باید پاسېږي دوی باید خپل غږ پورته کړي نور ځوانانو ته ځان همدا پیغام ورکوم چې نور تاسې پاسېږئ غږونه هم پورته کوي ځکه چې که نن سبا دغسې غږ سره پاتې کېږي او دوه زره کسان مړه کېږي نو حداقل لکه بنګلادېش غوندې نظام خو به ورته بدل کړي خویندې چې په کورو کې دي که زمینه لرئ د تحصیل که زمینه لرئ حداقل ځان سره سل سټډي کول کتابونه مطالعه کول دغه یو زړه لار ده بل خو لار نه لري تاسو او که د هیواد لپاره ورته په هر کې کوم او هغه برابرېږي اوس خو درسونه آنلاین هم ستا خو چې آنلاین درسونه وي نو هغوی لپاره غربت هغه پیسې او دغه انټرنیټ پیسې به د کما کی نو بل لار نه لري چې بس ورځ تر بل خپل په کورو کې ناس دي او په کورو کې د په ځای چې خپل روحن او وجل شي غوړه ده چې دوی دې هم د هیواد کا ورته چانس برابرې په هر ډول شي خپل تحصیل ولته او آنلاین اپلای غره دی او کی سکالرشپ ورسته د هیواد به هر سکالرشپ ورسته که چانس ور سره یاري وکي ان شاء الله چې
چې موږ په دې خبرې وکړې چې افغان ځوانان باید خپل غږ پورته کړي سږکال په کانکور کې دوی ګډون نه شوای کولای البته انجینې دوی غږ پورته کړي یو دلیل دوی وایي چې دوی وهل کېږي بندي کېږي حتی د کورنۍ غړي دوی په سر تهدیدېږي دلته تاسو کومه د حل لارې وینئ
تهدید خو ستا خو زه دا وایم کنه د په دې چې هره ورځ مړ شي سړی په یو ورځ مړ شي خبري دا چې هره ورځ هره لحظه هره ثانیه وژل کېږي دا غوره دی او که یو ځل سړی مړ شي دا خو د بې غیرتۍ ژوند دی چې هر ورځ مړکیږي هر لحظه مړکیږي هر څه په خپل سترګو ګوري څه کولای نه شي
ځینې کسان چې په خارج جمهوریت په دوران کې امکار کول له دولت سره اوس له طالبانو نه بدتر سخت دریځ کوي دي البته یو شمېر ټول نه یادو دوه کسان د تاسو څه ویل لري
هغه خلک دي هغه خلک نه کتاسه په پښتنو کې جمهوریت کې بغیر کله کړه وي او عیاشترین انسانان هغه ول کوم فسادونه چې هغه خلکو کړی دي هغه ډیر دومخ انسانان دي نه ډیر منافق انسانان دي هغه خلک وکاب لونګي راشي لونګي و هي او جمهوریت وي همدا څه ګیره یعنی د منافقینو نه بهتر دی هغه خلک ځکه چې سړی هغه باغه انساني او ایماني او افغاني غیرت هم ورسره یې هغه په طرف معلوم وي نو هغه څه خلکو نه باید ډیر وډار شي سړی لکه دغه مخامخ نه چې دښمن دی معلوم وي هغه خو نه یوازې دا چې د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره جفا کوي بلکې د ملت سره هم جفا کړي او جفا کوي نو ډیر منافق انسانان دی هغه خلک هغه د خدای نه وډار شي ان شاء الله چې دا هغه ځای هم دوزخ وي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشو تاسو مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د زداکړې په حق باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه وو د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال ډاکټر احمد الله صدیقي تربیه پرځ کې چې است علم مال او ملګری